السلام علیکم. له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له مرزی احمد زی څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو په برکی برک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چهلتان دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د سلورم لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
کلسوالی برکی برک هم یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه ده اوجا پسای اردوی ملی هستن. برای ما زنگ زدن که اینجا طیاره آمده و طیاره پوستا را بمبارد کردن. بعد از اون ما هم برای خواه اطلاف در کتیز با گرام در تماس شدیم که اوجا پوستا ما هستن. دیگه هنوز جزیاتشان معلوم نیستن.
خغلی رزاق زیاته کړه چې د دغه پیښې د کرمرګ شوبلې او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر اوسه بهرنۍ ځواکونه هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پار کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهوری ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر مشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی همکاري او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لزګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلي. نوموړي د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل.
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې 10 کورونه بالکل له منځه تللي دي. 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا د فصلونه د منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
اینی شاهدان وای د سیلاب له راوتو مخکې ل خپل کورونو وتلی وو او ځکه د سر ځان نشته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه حد ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسی. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راست په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه مدالې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دوړ هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگتن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنی چار وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون ورځ له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوی ملیشی له هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول مرزي احمد زی اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خپرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د همورې چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان ستور ستور خورنګونه مینا مینا دلته زلف خماران او سرونه
چیناوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان زور ورزشي پروګرام او د ګوډي اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو سر 206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځه وړلو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قماندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسی جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونی کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوسټ لوی درستیز پرون په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمه او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دي. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ناتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې چدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکه په پیل کې وویل د امریکا د پوسټ لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه یې کې امنیتی وزارت لري او کچه پوری وخیم شوه او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وته ده او بل اخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغه سیمه کې نفوذ کړی. نو ده غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږیږي، ځکه د ډاکټر اشرف غنی احمدي سره موږ غږیدلې او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره لږ چې د طالبان نه د امریکا حکومت ټول عمومي توګه ازره نه در ټول دا وسه پوري، دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسوه، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریسټ مرکز
وګرځي. همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړي د دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسترولنی وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټه شوې ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سي په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هڅې بداوي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي؟ آیا په رښتیا داعش دی، د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ ان مسله سره کوم د دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا ماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ وو، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم ورسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې داسې ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلی، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې وه چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داعش د خطر او امنیتي حالاتو په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریده. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دپښای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو .com. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورسپانې د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستي چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورسپانې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسونونو چارواکي هم د کمیسون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چې د کمیسون حکومت ته له عقدو پرته طرح وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربنې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او دا یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړیا شراکې او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو. دا زمونږ ته نه راکوي په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټول
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قری اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځینې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه ونه کړل. دا براتله لاس پکې به مرته ولا کولې چې غوړ چې د قوم خدمت وکاو. بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل څه برانغه او د دولس غږی چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لا نه چې بل پرون رئیس دا داخله چې اند سره وان دي به ته وځي کنه او دا کورینه د وبولان دي کړی دي او دا ځکه کې نه دا کریم د زمونږ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي هغه چې په خپل ولید چې ګنګو بوکي ولري دي دا کپل سره وبته
کچې ته د دیو بو زر مخه ونني ورشي خلکو ته څه ضرر
د دیو بو مخه ته ونني ورشي دا ټول داخل ته مزج بو دا داخل خو تقریبا نیمه حصہ د کامې ده په دې نو دا چې په کیس کې نیمه کامه ده مزل
لوکل نه چې د کامې ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخي او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
لورپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي.
اف کانګرس دزنت پاس دس، اف کانګرس ور تو کیل دس، دن وی هاف نو انسپیکشن.
که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه فسخه کیږي.
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دې دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چیرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې د ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نور دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اوریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی، د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبريږي، خو اوس مرزي احمد زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د لوګر سیمه شروع کیږي چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوسټو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیف سنګزي آزاد رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د سلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لزګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د بنا کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نوړي. اشتن کارتر تیره ورځ له واشنگتن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. نغراس د ولسمشر برک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام پاړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوری پرخه خر د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رخه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون ورسره له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په سل پلسګونو کورونه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د سرابونو د زیان په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښۍ لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعري جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شېبې پارامه تیری کړی.
چراټول می خور زړګی شی او فکرونه چینارونه راشلان دی مل سر کمړوندونه چینارونه.
واه واه
واه ارمانی جن ل پیدا شوم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندې دوزخونه چینارونه.
واه واه
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا.
هواګان
سپور سپور خورنګونه مینا مینا دلته زلف خماران او سرونه چینارونه.
واه واه
د جنون په نامه کر خطا وول دی لخپل ځانه د لالونو سودا نه د دی خالونو چینارونه.
واه
د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ما خامونه د سین غاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ یو د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځه او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم لخپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به لتا وشوي مودې اختر تراشه، بابا جان خیر دی دې اختر تراشه. او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري شفق صاحب ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري لګ می ځان تک لنګدې اختر تراشه
ډیر
او تیر وختونه د کړې ډیر وعده ماته دازل نشي به وعده اختر تراشه دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرازینو بس هم دې اختر تراشه بیلتا په ماته ریګي زندگی خو قیسه ډیره به مزه اختر تراشه
ډیر
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله ناکله شعر لیکي خو ډیری وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لنڈے بھی سمر گئے گلاب کو ٹیچ دے دلونگ غم نخرم غم خور میں نشتا چنار میں پٹا ڈور لگے گانا زما دت سن سب کو خدایا چنور گلاب شو زبوٹے ورگے گا د سربازانو مرگ دی نوی د دښمنانو مرگ دی وړ چمېوی خلک اختر کې خوشحالی گی زپ مرمو وشتل زړه خوشحاله ما
په کونړ او نورو ولایتونو کې هر کال د اختر په ورځو کې مشاعري جوړیږي او ټول شاعران پکې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یوه ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو په دغه پروگرام کې درته دوه مرکې خبرو، یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. ستر کې په افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکه ته وښو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل روزنی کاری پلان او همدارز د زینو نور ستونزو د هواري پاره دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل روزنی کاری پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنی مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح تلور پروژو پکې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسودې قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رشتو کې مونږ چمتووالی ښودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مون پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې زین دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاور لفتنگ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې د غرشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه دا چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو، او یوازنۍ لار همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک د دبی چرمن سے یو خروغ بل وشي او پدې جنجالونو کې پاته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې هم دغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنس تر سره شي، دوی ناستي سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ساتنیزو چراغ مجمع عمومي ورته ویل کېږي، دغه مجمع عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي، او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني ټولیتونه دی مسئولیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان د فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه وزب تاسو مکمل دغه ټورنمنت ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندي وو، پدې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالي کې، یعنی چې بین اړوال جام ته لار پیدا کړي. په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړې نړیوال جام ته، چې په نمبري سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه په نیغه ولاړ شو سیمې فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کو. خو متاسفانه په غوونه توانې دلو هغه یو ولر تا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان او بایلل درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاتلند، د امارات او د عمان خلاف مسیالي و بایلل، او بیا د کیمیا او د کاناډا خلاف موږ چې مسیالي هغه د باران یا د ورخت آمد ونس ودی، په دې و جبانې زونګه امتیاز یا پوینټونه را کم سول. نو سکاتلین زمونږ نه مخسو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نسو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې کلوبي و کې هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي، او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا ښه سوال ته اشاره وکړ. دا چې د کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 20 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه عمده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نمبر یې زل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې وو. په هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتسي وو چې د هارلند نه موږ ګټلې وو. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلند موږ سره فایلو ویتو وو، یعنی موږ فائنلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم مشته چانس ده، هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای، هالند او اسکاتلند او افغانستان نشن دې ته کتل کېږي.
فازي صاحب اورسي پختنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاره پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هالرډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې موږ خپل کوارټر فائنل هالند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړی سر په اوس د دې لپاره آمادګي نیسو چې په لوګډاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګواړي چې واقعا دې د زغه خپل لوګډاله د دې ځای راورسو په غو باندې مګم فکر کول کیږي. دا یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرو.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام. د حکومت والا وو وادي خو به پیاټ چې وایل به پشپش بیاش کې باندې څوک وځه پاتې سي او دا بیکاره خلش پش بیاش ته ورسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره جنگونه خو له چند وتل دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمانو کړی چې شای حکومت والا وب د خپل وادو سرچپاله تر دلې وي د خپل ونې په پای کې بو د غټو خلکو د مقرري لجریاره خبرو سابه لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي.
خا ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
خا آفرین ته خو تیار یې.
و صاحب خو که آسانه پوښتنې راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لري سوی یم او لږ زره دا موضوعات را نه هېر دي.
آسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کیږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله سر.
او هغه داسې ده چې دو جمع دو منفی دو زرد دو تقسیم پر دو څو کیږي؟ ځواب یې په 15 ثانیو کې غواړم.
دو جمع دو منفی دو زرب دو تقسیم پر دو دامه دی هم دو.
15 ثانیه دی پوره سوی. 2 ثانیه نوری هم لری؟
من نسب ضرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پا دو سفر.
وقت خلاصو چو کی گی؟
سب یو زلی بیای را تک تکرار کی؟
نه لده سوال نده سفر واخیست. دو همه پختنه تا تیاری؟
و سب
دو همه پختنه ده بیالوجی ده. او هغه داسې ده که چیرې خرد څالورو پخو پر ځای دوه پخې درلودای نو څه به سوي وای؟ په لاسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خرد څالورو پخو پر ځای دوه پخې درلودای نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب خره به لغتې یې نسوای وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پخو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پخې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی خو زه 15 ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نسوای وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شا ښکته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نشوای کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نسو راتلی.
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دی یوړي.
مننه صاحب مننه.
دریمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه دریمې پوښتنې نه تیر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما وخطا کیگه ده ادبیات پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوی چه بنو پا 5 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نبا هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پوره سو
او سب نبا دا جنگونه و
والی
زکه چې جنگونه خام دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
ودا ناکام سوی
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړی تموي چې ډالر یا یورو بناولېږي. راځي له همدغه سیمې کیسې مو خبر کړو.
و سړیا، هغه ورور دی ویل چې په 2 بجو له کوره ونوځي ټلیفون کوي.
چیرته بلار شمو خزی د قرضارانو له لاسه اس هم له کوره نشم وتلی.
پلارا، کاکا مې ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غوم جارو پی در تر اولیگی.
پلارا، گوره چه پام دیوی دی ما دی آرائش سامان او جامعه دی میری نیسی.
اقا دا ما دی ریشی آیا خود موبایل سیتم پلیس که وسره ونیسی.
تاسی لوبو مخ که موزی ما باسی خدای خبر چه دی چشی لپاره بای کاغذ و قلم ویلیوی.
یو خودی دی تا دا سپیره خلو پخاده ایسی یو ورز دیم که خبره تیر نراو نیستا.
خزی چه در تو وایم نو لکه چه دا اوسی پیجنی دا لس دو لس کال پورو پاکه دی چو رو پی در ترالی گری دی زتو وایا
که طولی هم دا اوسی اوزای راو لیگی
که اوزای راو لیگی یو خی کور به پیو اخلو که تنگ موری
خلیشه دی ما دا کشتی ورده وایا خلا خودی نماتی گی
خدای که دی ارتو ویل چه و برا که
خلا دی مرا بانج ماتوه
تاسه ولی یو بلتا برک برک کی گی
اصلی و نیشوی دی
گورا که پختنه وکره چه چال مدی نوخی خوری پخلو ورتو مخه چه ورتو نوائی چه خیو سام ورتو وایا چه دی بیگا دوده پکور که نلارو
زخب ورتو وایم که باور راشی ابل زی نویل چه دی دنیا طول دالر دالتا در روان دی
بلا وحلی ورتو وایا چه دالر را روان دی خو پلارو که لانه دی شندلی چه مگی را طول کو دالر را تا داسی بلاوی ناسته دی چه مزکی تی نپرید دی
حالا پلارا جر که تلیفونو که که
خیلی شا هلو
هلو هلو سلام رو را تی
او رو را زیم چنگه خی
شکر دی خی ما تی چنگه وریندار او بچان دی چنگه دی
شکر دی خی دی خیو طول خی دی دی تا بچان چنگه دی
خدی کلاب ته تلی کنوز به مدر سره غاغولی وای
شکر دې چې خدی
وروره کاغذ او قلم خود در سره دی
او وروره دواړه می تیاری خدی
خانو یو څه در توایم چې ویلی کی
په دواړو سترګو وروره وای
هالو اوري
او وروره اورم
ګوره وروره تکلیف در تکیږي دغه شیان چې در توایم و به اخلي او ژر به راولېږي پیسې به بیا ژر در ولېږم
ښه په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده وایه
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ را ته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژنې ودې لیکل
ومې لیکل وروره
بل به یوه ښه د سېچار خاتن سیډي را ته واخلې او را وبه یې لېږې ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي هسې نه چې د دو چار خاتن واخلې
ښه هلو
هلو هالو ورورا غږ دینه راځي
هالو
هالو
اوري
هالو اوري
هالو اوري کاکا
هالو هالو زي قطه شو
اوس تا صدر هم اوري
چه بخلاره ده خیانت ورطا پیدا کرا
چه بخلار ده خیانت ورتا پیدا کرا ترک ده پا هغورا شرم و حیا کرا ترک ده پا هغورا شرم و حیا کرا دو کسان بدا سی چا نویلی دلی دو کسان بدا سی چا نویلی دلی چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکرا چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکرا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا چیز دا شو چال دا نور و خیانتونو چیز دا شو چل دا نور و خیانتونو پاس لحاغی رشوت خوڑو تشاکرا پاس لحاغی رشوت خوڑو تشاکرا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی دو کسانو باز ده دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا چه بخلار ده خیانت ورتا پیدا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا
داغه خبرونه د جن اشرا برابر کړی و او برخه خستونکې و برای افغانپور صادق سپنغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله مور سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
خدای دستر قدرت نامده جوان دمه ینده پاته یا کزار شکنا آئی زبت پاته یا کزار شکنا شکنه آئے زبت پاتا یا تزار شکنه